ترنور اوریدونکو السلام علیکم. سات چلور بجې شپې د اوسنۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. د کندوز په اړه خبرې کوو. د کندوز چارواکي به ستاسو پوښتنو ته د کندوز په ارتباط ځواب ووایي. د ټلیفون شمیرې هم وروسته اعلانوو. خو د افغان بي سیمه تسوه اتله شمیره مو سر له اوسه په خدمت کې ده. له دې لارې اس ام اس یا لنډ پیغامونه راستولی شي. لومړی صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونسي. افغانستان د کرکټ په نننۍ شلوره مسابقه کې هالند ته د 1350 منډو هدف وټاکه. په ترکیه کې په یوه بمی حمله کې درې پولیس وژل شوي او 15 نور کسان ټپیان شوي. د حکومت اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د سولې په خبرو کې به هیڅ ډول معامله ونسي. عبدالله نن د وادات اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د 28 تن په غونډه کې وویل چې حکومت مسؤلیت لري د سولې په خبرو کې د خلکو حقونه او لاسته راوړنې خوندي کړي.
سوله د افغانانو مشروع او پر ځای غوښتنه ده. په ورته وخت کې د افغانانو د حقونو او لاسته راوړنو ساتنه هم زموږ د ټولو مسؤلیت او دنده ده.
د سولې د همغږۍ څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکایي غړي دي فیصله کړې چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبري وسي. خو لا هم د دغو خبرو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د دوړې هیوادونو ترمنځ د بې باوري فضا پر ختمولو ټینګار وکړ. حضرت عمر زاخیلوال پرون په پېښور کې د افغانستان په کنسولګری کې یو کانفرنس ته وویل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا ایجاد د دوړې هیوادونو په ګټه دی.
افغانستان کې آرامی نشی راتلی او پاکستان هم د آرامی احساس نشی کولی چې کدا فضا حاکم اوسی. دغه فضا د لاسه مو ډیر زیات فرصتونه د لاسه ورکړي. پاکستان د لاسه ورکړي او افغانستان په تبن د لاسه ورکړي. دغه فضا باید مونږ تغییر کړو.
افغان چارواکو په وار پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې په ورانکارو فعالیتونو تورن دي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره اونۍ تایید کړی چې د طالبانو ځینې مشران له خپلو کورنیو سره په پاکستان کې دي او پاکستان تر یوه حده ورباندې نفوذ لري. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 24 سختریزې وسلوال وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې افغان ګډو قواو دغه عملیات په ننګرهار، هلمند، اروزګان، کندوز او غزنی ولایتونو کې کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي دي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د 24 دولت ضد وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ د ملي اردو یو سرتیری هم وژل شوی دی. هندستان په پام کې لري له هغو کورنیو سره مالی مرسته وکړي چې په جلال آباد کې د هند پر کنسولګری په وروستۍ حمله کې زیانمن شوي دي. په افغانستان کې د هند سفیر منپریت وهرا نن په جلال آباد کې د ننګرهار له والي سلیم خان کندوزی سره په کتنې کې دا ژمنه وکړه. د دې مالی مرستې د اندازې په اړه معلومات نه دي ورکول شوي. د ننګرهار د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې ننګرهار والي ویلي په جلال آباد کې د هند کنسولګری د عامو خلکو کورونو ته نږدې پرته ده او والي تیار دی چې په کومه بله سیمه کې کنسولګری ته ځای په واک کې ورکړي. یوه ډله وسلوالو د چهارشنبې ورځ د هند پر کنسولګری حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ تنه برید کوونکي، یو سرتیری او یو ملکی کس وژل سول او د یوې ښځې او دوو سرتیرو په ګډون 19 تنه نور ټپیان سول. افغانستان د کرکټ په نننۍ شل اوره مسابقه کې هالند ته د 1350 منډو هدف وټاکه. دا د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې دوستانه مسابقه ده. په نننۍ مسابقه کې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په شلو اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او 1350 منډې یې وکړې. هالند به اوس ټاکل شوی هدف پوره کوي. دغه مسابقه په هند کې روانې دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو نن تهران ته په دوه ورځنی رسمي سفر ځي. په داسل کې چیروان کار له ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سول. د دوړو گاونډوي هیوادونو مشران به شای پر تجارتي مسایلو خبري وکړي. دوی به د غرض د سوری پر جګړې هم خپل اختلافي نظریات سره شریک کړي. ایران او روسیا د سوری د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. خو ترکیه د له منتقدانو ده او د سنی اپوزيشن ملاتړ کوي. ترکیه له سعودي عربستان سره چې ایران سره خپل ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړي نږدې اړیکې لري. د ترکیه صدر اعظم په اصل کې ایران ته سفر کوي چې تیره اونۍ د سوریې په زیاتو برخو کې د امریکا، روسیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد شوی اوربند نافذ شو. په ترکیه کې نن د پولیسو دوه افسران ووژل سول او 15 تنه نور ټپیان سول. رویټرز اژانس د امنیتي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دغو کسانو ته په یو موټر کې د یو ځای پر ځای سوي بم په چاودنه او د کورد جنګیالیو په یو راکټي برید کې مرګ ژوبله واوښته. په ځینو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 3 تنه شول سوی دی. دغه پیښه په جنوب ختیځ ولایت ماردین کې سوې ده. امنیتي سرچینې وایي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کې کې سخت دریځو وسلولو نن سهار 5 بجې د سوریې پولیس ته نږدې په نصیبین ښارګوټي کې د ترافیک پولیسو پوستې او شاوخوا کورونو ته سخت زیان اړولی دی. د ترکیې دولتي خبري اژانس وایي پولیسو نن د یوې کمپنۍ څلور عالي رتبه چارواکي نیولي دي. دغه کمپنۍ په امریکا کې لیدرا یو مسلمان ملا سره چې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په هڅې تورن دی تړاو لري. په راپور کې ویل شوي چې پولیسو د ترکیې په مرکزي برخه قیصریه ښار کې د بویدک په نوم د یوې کمپنۍ مشر، اجرایه مدیر او دوه نور کارکوونکي نیولي دي. له دغو کسانو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې ګرویژنې کېږي چې پکې ویل شوي دغه کمپنۍ د فتح الله ګولن په مشرۍ غورځنګ ته مالي مرسته برابره کړې ده. ګولن چې پخوا د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان متحد وو، له 1999 میلادي کال راهیسې په امریکا کې ژوند کوي. په 2015 میلادي کال کې د ګولن پر ضد د هغه په غیاب کې د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور محاکمه پیل سوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف پرون په ایران کې د خپل یو پخوانی مشر زندانی سوي کارکونکي پر صحي وضعیت اندېښنه وښوده. باقر نمازی یو لس ورځې مخکې په ایران کې ونیول سو او د تهران ایوین زندان ته ولېږل سو. په دې زندان کې د ده زوی سیامک هم له اکتوبر میاشت راهیسې بندي دی. نمازی او زوی یې د امریکا تابعیت هم لري. باقر نمازی چې اوس 80 کلن دی او یو وخت په ایران کې والي و، په 1996 میلادي کال کې تر تقاعد مخکې په ګڼو افریقایي هیوادونو کې د یونیسف د استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ایران په دواړو نیول سو کسانو کوم رسمي تور نه دی پوري کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرو وایي د اوکراین، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره موافقې ته رسیدلی چې د اوکراین په ختیځ کې انتخابات باید د جون میاشتې په وروستیو کې وسی. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د ایرو د څرګندونو مخالفت وکړ او ویل چې په هغه کتنه کې چې پرون په پاریس کې د 9 ساعتونو لپاره وسوه، دی د کوم لوی پرمختګ شاهد نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې کتنه کې دوی د انتخاباتو د یو قانون د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ.
Nous avons souligné l'importance
موږ د اوکراین د حکومت او پارلمان لخوا د انتخاباتو قانون د تدوین او تصویب پر اهمیت ټینګار وکړ، سو محلي انتخاباتو ته زمینه برابر کړي او هیله مو څرګنده کړه چې دغه انتخابات به د 2014 زیږدیز کال په اول نیمایي کې ترسره شي.
خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین د دې مسلې مخالفت وکړ چې دغه ډله د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره ګډې موافقې ته رسیدلې وي. او کرملین وایي روسیا په جدي ډول د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو د کارونې پر چمتووالي اندېښنه لري. روسیا وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن خپل پوست امر وکړ چې هر وخت اړتیا وي اټومي حملو ته چمتو وي. وروسته له هغې چې د اټومي وسلو او لرې واټنو توغندیو د ازمویلو له کبله ملګرو ملتونو پر شمالي کوریا بندیزونه ولګول، دا د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون اول خبرداری دی. شمالي کوریا نن دا هم وویل چې د خپلو اټومي وسلو زیرمې به ورغوي، دغه راز قوي او بېرحمانه فزیکي اقدامات به وکړي. د شمالي کوریا رهبر دا خبرې په داس سر کې کوي چې په همدې ورځ د امریکا او جنوبي کوریا چارواکو په جنوبي کوریا کې د امریکا لخوا د توغندي د پرمختللي دفاعي سیستم پر ځای کولو خبرې پیل کړي.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلام منو منی د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کندوز په باب خبرې کوو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې له تخار، بلخ، سمنګان او بغلان ولایتونو سره پوله لري. د دغه ولایت په شمال کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ آمو دریا بهیږي. د کندوز ولایت مرکز کندوز ښار دی او امام صاحب، خان آباد، ارچی، قلعه زال، چاردره او علی آباد ولسوالۍ دي. په دغه شپږو ولسوالیو سربیره کندوز ته درې نورې ولسوالۍ منظوري شوي، خو دا چې کله به دا ولسوالۍ عملا ایجادی شي دا به وروسته له خپلو میلمنو وپوښتو. زموږ یو شمېر اوریدونکو سرلووسه پیغامونه راستولی دي، خصوصا د فیسبوک له لارې. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې د فیسبوک له لارې د موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمېرې هم درته اعلانوو او دغه راز که سکایپ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadiradio.azadi په دې شکل لمر سره تماس نیول شي او د فیسبوک د اسکایپ لاري به مو اواز هم ډیر واضح راشي او په فیسبوک کې د ازادي رادیو د پانې پته ده facebook.com/azadiradio نو مخکې تر دې چې تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو لومړی میلمانه در معرفي کوم زموږ د دې خپرونې میلمه فعلا د کندوز د والی وین شاغلی عبدالواسع باسل دی شاغلی باسل ته هرکلی وایم باسل صاحب زموږ یو شمیر اوریدونکو د کندوز د اوسنی وضعیت په ارتباط پوښتنې کړې دي هغوی په منځ کې یو هم محمد زبیر دی او بل هم خوشحال دی دوی وایي چې کندوز وروسته له دې چې د همدې کال په دوبی کې سقوط وکړ اوس یې امنیتي وضعیت څنګه دی؟ بله باسل صاحب یو څه مو په آواز کې څه ګډوډي پیدا شوه آواز مو سم نه اوریدل کیږي اوس بله مهرباني موقعیت ما بدلوي فکر کوم چې باسل صاحب لکه چې په ټلیفون کې مو مشکل پیدا شو خیر په هر حال کوشش کوو چې دوباره له شاغلي باسل سره تماس ونیسو متاسفانه چې د ټلیفون هم دا مشکلات شته خصوصا د افغانستان د ټلیفونونو مشکلات نسبت نورو هیوادونو ته زیات دي له ټلیفوني شبکو څخه لځکه هم زموږ اکثر اوریدونکو شکایت لري موږ هم ترې شکایت لرو ځکه چې کیفیت یې دا د تاسې اوري چې له کندوز غوندې ښار سره په تماس کې یو دومره کیفیت خراب دی لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې میلانو او استاد زینی را رسیدلی پیغامونه
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
تاسو اوس ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجې په منځني صفه 12 پښنې وی دوام کوي په همدې صفه د ماښام له 2 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي د فیسبوک لاري زبید الله سحر لیکلی دی وای د کابل خاکی جبار ولسوالۍ څخه د پیغام لیکم وای په کندوز ولایت کې څباندې لزره پوس پروت دی ولی په دومره پاوت سره سره بیا هم دشمن په دې برلاسه کیږي چې کندوز ولایت ونیسي البته اشاره د همدې کال د دوبی حمله ته د دوبی د پای حمله ته چې کندوز ولایت د څو ورځو لپاره د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی دی وایي آیا دا د حکومت ناکامي ده آیا حکومت ورته په کامل توګه توجه نه کوي او که د نورو مافیایي کړیو لاسته چې هر وخت کندوز ته دا ډول ستونزې پیښیږي بل اوریدونکی ګل آغا قیام دی دی وایي د کندوز په اړه زه باید دومره وایم چې د ډاکټر نجیب په حکومت کې هم اول کندوز سقوط شوی و او دا دی د اشرف غني صاحب په حکومت کې د ولایت سقوط وکړ دا یو حیرانوونکی خاطره ده البته د دوی لپاره دوی به شاید هغه وخت هم په یاد وي خیر له باسل سره به کوشش کوو تماس ونیسو بل اوریدونکی لطیف نیکمل وایي د ننګرهار البته له چپرهار څخه لیکلی دي وایي په کندوز کې د بیا رغونې کوم کار شوی دی او کوم مکتب خو به د ناامنۍ له کبله بند نه وي او داسې اوازه ده چې لشکرګاه هم سقوط کوي البته موږ په لشکرګاه خبرې نه کوو د کندوز په ارتباط خبرې کوو د ټلیفون له لارې کوم اوریدونکی هم لرو دوی ته نوبت ورکوو چې دوی څه وایي مهرباني کوي مهرباني صاحب
الو اوریم
بله اورم له کوم ځای خبرې کوي نو د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لرئ
د کندو
چې نه لري بس مننه. مخکې مو هم وویل چې کله هم چې د کوم ولایت نوبت وي یوازې او یوازې د هماغه ولایت په ارتباط خبرې کولی شي. د هلمند نوبت چې درغی بیا ټلیفون وکړئ. او ډېر ځلې داسې هم شوي دي چې د کوم ولایت نوبت وي بیا د هماغه ولایت اوسېدونکي ډېر ټلیفون نه کوي مګر په بله ورځ بیا ټلیفون کوي. خیر پر حال بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب خبری وکړي. متاسفانه دوی خبری ونه کړې. له ښاغلي باسل څخه هم هیله کوو چې کمدا اوس مشرق اوري خپل موقعیت اوسه تغییر کړي چې ټلیفون نه ورته کیږي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلامان سر زخم سلامان تات از اوستان مخترم ملمانو تبرن نکام عبدالستال آخونزاده از بادگست اولاد در برام بادگست
مربانی که وی آخونزاده سه بکندوس پر ارتباط سو ویست
بکندوس پر بادگست ما سوال در دا جنگ پالت که چی داگه و دانه تکسیب سیوی دی کمکی ها دولیتی آیا دا باسه ازی سوی دا او کنا د تاریا کو کارن کیره په کندوس کې او کني کیره د خلکو همکاري ته ساده ده او د سیاحت او د تعلیم تربیه سره کوي د بیکاري سره په ساعت دي دا سوالونه چې جواب را کړی ستاسو محترم مېلمنو
ډېر زیاته مننه. کور دی ودان خصوصا د چې کندوس له جنگ وروسته کله چې کندوس ونیول شو نو اکثره دولتي ودانۍ ونړېدې یا د خلکو ودانۍ کورونه هم ونړېدل دوکانونه هم تخریب شول. د چې بیرته د بیا رغونی کارونه پکې شوي دي او کنه دي شوي دا به په څو شیبو کې زموږ مېلمه ښاغلی باسل تاسو ته ځواب ووي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ سلام. سلامت اوسئ. له کوم ځای خبري کوي؟ یوسف صافی صاحب مهرباني د کندوز په ارتباط څه وایست؟ صحیح ده. د کندوز د تعلیمي وضعیت په اړه به په مجموع کې ښاغلی باسل تاسو ته معلومات درکړي. تاسې خپرونه اورئ. کور ودان له باسل صاحب سره هم ټلیفون رخ شوی دی خو اوس یو بل اورېدونکی لرو. لومړی دوی ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني خبری وکي او څه ژر سلامت اوسئ. له کوم ځای خبري کوي؟
له هلمند څه خبره کوم؟
شادي کندوز په ارتباط پوښتنه لري.
و د کندوز په ارتباط باندې پوښتنه د والي صاحب د مازن څخه پوښتنه کوو چې څو عمر مخکې چې رئیس جمهور کندوز تللی و د رئیس جمهور و بغل ته په نیم کیلومتر کې توغندي و مختص
د امنیت په ارتباط به ستاسو پوښتنې ته زموږ مېلمه ځواب ووایي. ښاغلی باسل ټلیفون مو متاسفانه قطع شو. اوس دا له نیکه مرغه رخ شوی ده او هیله لرو چې قطع نه شي. خپل موقعیت همدغسې ساتئ چې دا د موقعیت په علت دی چې کله کله ټلیفون قطع کیږي. نو ستاسو خبرې نیمګړې پاتې شوې. د امنیت په ارتباط د وروستي اوریدونکي هم یادونه وکړه. وایي دا د کندوز څنګه امنیت دی کله چې ولسمشر د کندوز ته تللی و نو نږدې ورته توغندی ولګېدو. مهرباني.
مننه سروا صاحب. من د دوستانو په ځواک ورځې تاسې ووایمه چې د امنیت په کله کله چې موږ نوی والي د کندوز له خپل بطن نه کندوز خلکو ته وټاکل دا د خلکو امیدواري په ډېر زیاته کړله ځکه چې په تېرو دوه کلونو کې دا شاید لومړی ولایت اوسي چې د مرکزي حکومت لخوا نه د خپلو د صلاحیت د خلکو په خوښه یو والي ټاکل کېږي. نو دا مسؤلیت یې ډېر زیات دی او د همدې لپاره څنګه د دې والي په راتګ سره په زرګونو خلکو سره په زرګونو مېشت قومونو سره د هغوی مشرانو سره ځوانانو سره متواتره مونږ لیدنو کتنه درلودله. هلته دغه ټولو خلکو خپل د دولت نه خپل د امنیتي ارګانو نه خپل ملاتړ اعلان کړل. دغه موضوع مونږ ته ډېره زیات باهمیته وه چې پخوا وخت به یوه لویه ستونزه مونږ دا درلودله چې ناامني خپله ښار کې زیاتېدله. دا چې خلک له دولت سره ډېر لوی واټن یې درلوده لیکن اوس وخت کې دغه واټن تدبیر خدا کم شوه دی او خلق خپل لکه چې دوی تقاضا وکړه چې باید کندوز ولایت لپاره باید د خپل ولایت نه یو کس وټاکل شي او دوی ځانګړي کسان مشران د لودل چارته کاندیدان ول او نوی مالی او نوی کس و چې دوی هم هغه باندې هوکړه وکړله او خلک هم په دې خوشحاله وو نو دغه امیدواري زموږ ډېره زیاته شوې ده.
یعنی امنیت اوس نسبت پخوا ته بهتره شوی دی د نوي والي له راتګ سره کندوز ته؟
بله بله، اگر چې د والي صاحب راتګ خو شاید یو میاشت هم نه وي شوي، لیکن موږ په دغه څه کم یو میاشت کې ډېر داسې تحولات ولیدل چې ممکن پخواني والیانو به خپل د کاري په شپږ میاشتو موده کې هم دا کارونه بس نه وکړي. والي صاحب په لومړۍ ورځ راتګ سره کله چې دلته معرفي شو، لومړۍ لاره هغه داخل و بیس چې هلته اکثر اوقات امنیتی او نامی خبرونه موږ ته راتلل، راپورونه راتلل. خپله یې په هماغه شپه باندې لاره دغه ساحه یې له نږدې نه ولیدله، هلته یې امنیتي سفیر سره یې ملاقات وکړ، د محل خلکو سره یې ولیدل. همدارنګه والي صاحب خپل په کم موده کې امام صاحب ولسوالۍ ته سفر وکړ، همدارنګه چادرې ولسوالۍ ته سفر وکړ او دا یې ګډ وکړې خلکو ته چې د دوی د ستونزې د حل کولو په موخه به دی خپله خپل ولسوالۍ دی خپله به د خلکو په منطقو ته ځي او هلته به خلکو ته لیدنه کوي او هغوی
ډېره مننه. باسل صاحب یو پوښتنه دي زموږ ته اورېدونکي اخونزاده صاحب، دا و چې وایي کله چې کندوز د دولت وسلوالو مخالفانو ونیو نو دغه ښار دولتي ودانۍ اکثره ونړېدې، تخریب شوې او همداراز د خلکو کورونه هم تخریب شول. آیا دولتي ودانۍ بیرته ترمیم شوي، بیرته جوړې شوي دي؟
دغه دوست د پښتنه پر ځای ده، چې هم کله چې طالبانو دای ولایت خپل تر ولکې لاندې راوستل، تقریبا داسې څه کم لس یا دولس ودانۍ، د دولتي ودانۍ بل عموم ویجاړې شولې، وسوځېدل او متباقي ودانۍ چې وې دای د تجهیزاتو له نظر نه د ټول لوټ شول، خلکو یې دا مالونه دی وړل، کارمد مشکل حل کے یو عادی خدمت خلکو ته پخوان کړو، هغه موږ وکولی شو. دوی ودانۍ په تسنج یو رتبه هیئت له مرکز نه راغلی وو، دغه موضوعات ټول وڅېړل، ټول یې مرکز ته یوړل او دا موضوع هلته شورا ته ورسېدله چې دوی باید پرې فیصله کړې وای چې دغه مصارف باید دوباره ادارو ته ولېږل شي. تېره ورځ موږ المانیانو سره د جزیت له مسؤلینو سره الساس له لوازې دوه مقاماتو سره موږ ملاقات درلوده او جرمني دولت دا هوکړه وکړه له کندوز مقام ولایت سره چې دوی به په لومړي سر کې درې ادارې دلته دوی ته منظم او په تشکیل سره جوړوي، او همدارنګه دوی ته دا اطمینان هم ورکړي که چیرې ورځ تر بله د کندوز ولایت امنیت ښه شي، نو موږ به ډېرې نورې پروژې چې موږ په د 2014 کال په جریان کې موږ ځان څه به موږ دلته تطبیق کړو، او دا هیلې موږ زیات مهمه ده او موږ خلک دې ته زیات خوشحاله دي چې دغه پروژې هر زستر مثلا دلته تطبیق شي، او د دې لامل دی چې خلک کوشش کوي چې د انکشافي پروژې د تطبیق لپاره باید دولت سره مرسته وکړي تر څو امنیت.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ. باسل صاحب، یو بله پوښتنه د یوسف صافي و هغوی د کندوز د تعلیمي وضعیت په ارتباط پوښتنه کوله. یو بل اوریدونکي هم د فیسبوک له لارې هم دا پوښتنه کړې ده چې په کندوز کې آیا داسې ښوونځي شته چې د جګړې له کبله اوس هم بند پاتې وي؟ بله صاحب، باسل صاحب، بله، د کندوز د تعلیمي وضعیت په اړه که معلومات ورکړي، وای آیا اوس هم په کندوز کې داسې ښوونځي شته چې د جګړې له کبله یا د ناامنۍ له کبله بند وي؟ په مجموع کې تعلیمي وضعیت څنګه دی؟ باسل صاحب، فکر کوم چې سوال دا چې د کندوز د تعلیمي وضعیت په باره کې اوریدونکو ته معلومات ورکوي، آیا داسې ښوونځي شته چې بند وي د جګړې او ناامنۍ له کبله؟
موږ په کندوز کې تقریبا 300 نوي مکاتب لرو چې اکثریت مکاتب د جنګ ځپلي سیمې که هم اوسي، هغه د خپله د شاګردانو پر مخ اخلاص دی. ممکن داسې مکتبونه موږ ولرو چې خلک زړه ونه کړي چې هلته لاړ شي، لکه مثلا ځینې سیمو کې چې د طالبانو تعدیدات لوړ شي د نجونو مکتبونه اکثر وخت هغه خپل کورنۍ دې ته زړه سیس کوي چې باید خپل دا کسان ولیږي هلته مکتب ته.
بله،
نو د دې حساب د سیمه ارقام ډېر کم لري چې ممکن د جنګ له امله مکاتب بندې شي.
د کندوز کومې ولسوالۍ ناامنې دي یا له تهدید سره مخامخ دي فعلا؟
کندوز ولایت کې خو موږ فقط دوه ولسوالۍ لرو چې د لوړ تهدیداتو سره مخامخ دي، چې یو دشته چې دی او چانزره ده. لیکن په دې ولسوالۍ کې هم موږ د دشته چې په مختلفو استقامتونو کې د لاس دغه فرصت را پدې خاطر عملیاتونه موږ درلودل، او هلته امنیتي ارګانو خلاص راوړنې درلودلې. ځینې ساحې چې کافي اوقات د طالبانو تر کنټرول لاندې وي هغه ساحې دوباره هم تصفیه شولې، بېرته د امنیتي ارګانو تر کنټرول لاندې دي، او اوس مهال هم هملته امنیتي ارګانونه خپل پوستې لري، جذبې لري چې په همدغو عملیاتونو کې تقریبا مخالفینو ته چې د پاسه په دشته چې نه هویات کفان شوي دي، همداسې یو اویا زخمیان دي، شاوخوا 15 نفره سیمو شوي دي. په دې وژل شوي کسانو کې د هغوی شپږ لوی لوی او مهم قمندانان هم هلته شتون درلوده چې دا هلته ووژل شول. او همدارنګه په خان آباد ولسوالۍ کې هم موږ ځینې امنیتي تهدیدات درلودل، لکه د افتاشو جرګزرو داسې زاد کمه په دغه ساحو کې. دلته هم امنیتي ادارو کوم عملیاتونه چې درلودل هلته خلاص راوړنې درلودل، چې د پاسه شل کسان د مخالفینو دلته هم تلفات درلودل. دا قسمتونه وو چې زیاتره تهدیدات پکې لیدل کېدل. همدارنګه دا خو معموله ده چې کندوز ډېر لوی وسعت لري، او ځینې ځینې ساحې په نورو ولسوالیو کې هم شته چې تعدید لاندې دي. په قلعهزال کې ځینې ځینې ساحو کې تعدیدات لیدل کېږي. همدارنګه په امام صاحب هم ځینې لږ پرتو سیمو کې چې فعلاً مخالفین هلته نفوذ لري دغه مشکلات لرو. خو زیاتره اوقات دشته چې او چازره هغه ولسوالۍ دي چې دلته طالبانو ډېر مهم مهم دلته قرارداګانې درلودلې، تعلیمي مرکزونه یې درلودل. لیکن دغه عملیاتو په پیل سره موږ دغه زمینه مساعده کړله چې حد اقل لږ ځای کې د دوی مورال ضعیف کړو، او هغه تعدیدات چې پخوا یې درلودل او خلکو ترې ستونزې درلودلې تر حده پورې.
بله، باسل صاحب، مخکې تر دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو، دا هم دې شي بکې د یو بل اورېدونکي شفیق الله رحیمی پیغام را ورسېدو. دی وای چې وای دا مهال د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې بد حال روان دی، وای 15 میاشتې کېږي چې جنگ شروع دی، د 2000 څخه تر 2500 کورونه بې ځای شوي دي، د جنگ دګر د ارچی بازار دی، د خلکو دوکانونه لوټ شوي دي، حکومت دا بازار بیا ونیسي یا دې پریږدي. نو دوی ته څه وایې، آیا د ارچی بازار اوس د دولت په کنټرول کې نه دی، امن نه دی؟ بله باسل صاحب،
د دشته چی په مرکز کې رښتیا هم د خپل د ولسوالۍ مرکز چاوک او د سلور لارې تقریبا نظامي شکل ځان ته نیولی و، ځکه چې کله چې مخالفینو په امنیتي ارګانو انداخت کوو د سلورو خوانو نه یې انداخت کوو، او دوی مجبور وو چې بېرته د خپل دفاع د خپل ځان نه د دفاع په توګه هغوی باندې باید انداخت کړی وی. دغه ساحه تر یو اندازې زیات پورې یو میاشت کمو زیات تقریبا نظامي شکل درلوده. لیکن اوس مهال موږ چې خپل محلي مسؤولین لکه ولسوالان چې دي موږ په ولسوالیو کې لرو هغوی سره موږ تماس لرو. همدا نن ما هم دشتیارچی ولسوالۍ سره تماس درلوده، هغوی نه موږ احوال اخیستی دی. ښار کې هیڅ موضوع نشته ده، هیڅ مشکل نشته ده چې هلته ګویا جنگ وشي، خلک خپل عادي ژوند کوي هلته. لیکن صحیح او به مرکز نه خو ته پټې سیمې اوس هم پکې مخالفت سیمې شتون لري، ځینې سیمې چې دا موږ منو او د همدغه ستونزو د له منځه وړلو لپاره او د خلکو د نګرانۍ لپاره اندېښنې لپاره موږ همدغه توقع لرو چې مرکزي حکومت باید بېرته سره دلته عملیات پیل کړي، چې موږ د همدغه په نامه د طوفان یو عملیات چې دلته پیل شو او هیله لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې هم زموږ هوایي قوه او کمانډو او امنیتي ارګانونه دغه عملیات باید هلته سرته ورسوي. فعلا اوس مهال امنیت کاملا تر کنټرول لاندې دی، خپله مرکز کې هېڅ مشکل نه لیدل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام مورې په دې خپرونه کې د کندوز د والي ویاند عبدالواسع باسل زموږ میلمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو، همداراز د سکایپ آدرس در ښیو چې له موږ سره پرې تماس ونیسئ.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی وی دوام کوي. وسم تاسو اوریدونکو ته نوبت ترکو چې د کندوز په ارتباز مجله ملما د کندوز د والي لویند عبدالواسع باسل څخه پښتني وکي. د ټلیفون شمیرې د 0999235 بلش میره ده 0 8 2 5 5 5. او زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.tk. لدی طریقه هم په اسانه له موږ سره تماس نیول شي. اوس د ټلیفون لری یو اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني
سلام علیکم جناب سروان تاسو او سلام علیکم.
سلامات اوسئ باسل صاحب. بله مهرباني.
نو دویم عبدالله د هرات نه اړیکه نیولې.
مهرباني عبدالله صاحب.
ما غوښتنه د وایتل څخه دا ده چې قصې د دې لارې څخه چې دونې مصارف او قرباني ورکول کېږي، تر دې بهتره دا نه ده چې د علماو سره کښېنې، د قومي مشران مخورو د ولس سره کښېنې چې ولس ته قناعت ورکول شي. دا خو یوازې طالبان نه دي، یو څو کسان چې مانا د بین ولاړ شي بس، نو هغه کندوز پاتې شي یا بل ولسوالۍ پاتې شي. د دې تر شا ولس لاس دی، د دې سره ولس ولاړ دی، د دې سره یو چې دي بل پر ځای ورټاکل کېږي، یو چې وژل کېږي بل یو پر ځای ورټاکل کېږي. نو زما په نظر بیا تر دا ده چې ولس ته قناعت ورکول شي، ولس راضي شي، بیا دولت شي او علما په دې اکل ډېر رول لوبولای شي چې مانا علما قناعت ورکي، علما راځي کښېني د طالبانو سره یا د دارو خلکو سره چې ولې دا چې کوو، ولې دا کوو، قناعت سره وکړو راځي. د دغه لارې څخه بیا تر نه ده چې مانا دوني مصارف کوي.
ډېره مننه عبدالله صاحب. صحیح شو، ستاسو پیغام ورسېدو، ستاسو پښتنه شاغلې باسل واورېده. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو سلامت اوسه، مهرباني کوي صاحب. له کوم ځای؟ مهرباني کوي قلم یار صاحب.
ډیره مننه. دا والد وانسم دغه پښتنه چې په کندوز کې د سرحد ډاکټرانو مرکز بته په فعالیت پیل کړی دی کنه دی؟ او بل پښتنه دغه چې نیوته او اسکر درمن زم ځکه څنګه نشته؟ او بل پښتنه دا ده چې مثالی ته ستاسو از اسمان دا ته واده لري کیس کړه سړک چلاري خلک ولې ډیر رسول نه ما خو
صحیح ډیر زیات مننه. بله
اوریا.
بله بله ستاسو پیغام واوري
ګل شي. تاسو کې ولایت ولایت تر کان کړه دا تر
اسیا ش سیده کوشش کو کدی کندهار والی حاضر شي کله کله وای وای وخت نه لرم. بل اوریدل کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله
مهرباني کوي صاحب.
بختیارم از لغمان ولایت صاحب. لغمان نوبت به کله راځي؟
بله لغمان نوبت به مشر را ورسی شي. بیغم اوسی
او دا کندوز کې دانه 16 سال اجازه ویل
لخو زیاتی شوی. بله 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 سید، دا پښتنه بل شاغل باسل څخه وکړو. درې ولسوالۍ منظور شوی دي چې کله به جوړی شي دا به دوی درته وای. بل اوریدونکو هم لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوي. لطفا دست زین خبری وکړئ چې غالمغال نه دی، لطفا لدست زین خبری وکړئ. متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر دم دوبره کافی دی، زه فکر کوم چې بیا به پوښتنې یې ریشې باسل صاحب که پوښتنې مو نه یې اورېدلې زه به در په یاد کړم، او که مو یېرم وي زه به در په یاد کړم. عبدالله هراته ټلیفون کړی وایي د دې په ځای چې دومره زحمت ایستل کېږي، دومره مصرف کېږي په عملیاتو باندې، وایي له ولس سره له دیني علماو سره د خبرې وشي، هغوی ته د قناعت ورکړی شي. تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې والي صاحب همدا کار هم کړی دی، نو آیا څه نتیجه یې درلودلې ده؟
بله بله فرمان صاحب، زه به د دغې خپل ورور عبدالله چې هرات ته اړیکه ټینګه کړې وه دا موضوع به ورته ووایم. څنګه چې تاسو یادونه وکړلې دا موضوع مونږ اول کښې هم شریکه کړله چې د والي صاحب په راتګ سره لومړی کار مونږ چې وکړ مونږ د ولس سره کېنستلو. والي صاحب دغه موضوع ورته په صراحت وویلې چې تاسو فقط مونږ ته لاره وښیي چې مونږ څه کار وکړو، ځکه چې دولت خپل د ولس په خدمت کې دی. او بله موضوع د علماوو، مونږ په کم یو میاشت کښې چې نوی والي صاحب راغلی دی، مونږ ممکن د کم ناستې درلودلې، لس ناستې مونږ علماو سره درلودلې. مونږ په صراحت علماو ته وویلې چې تاسو لاړ شئ مسجدو کښې، خپل خطبو کښې دغه موضوع ووایې، تاسو په منبر باندې کېنئ او ولس ته ووایې، خلکو ته ووایې، مخالفین یې واوري. دا موضوع ورته ووایې چې په یو وطن کښې چې یو سړی پنځه وخته لمونځ کوي، هغه حکومتي چارواکي چې پنځه وخته لمونځ کوي، هغه امنیتي ارګان، هغه پولیس، هغه اردو، هغه امنیت سرتېری چې لمونځ کوي، هغه باندې دوی چې مثلا دا انداخت کوي یا هغوی وژني یا هغوی په مقابل کښې چې د دوی جهاد اعلان کړی دی، دا موضوع خو د تصور نه ډېر لرې خبره ده چې ته هم کلمه وایي، هغه هم کلمه وایي، بیا هم ته وایي چې هغه باندې جهاد روا دی. دغه د پاره والي صاحب دغه وکېنول چې تاسو خپل د مسجدو له لارې نه د ګذر وکیلان یې وغوښتل، د قومي مشران یې وغوښتل، د یو قوم نه بلکې څه چې اقوامو دیالس څوالس اقوام چې په کندز کښې ژوند کوي دا ټول یې وغوښتل کېنول. اوسمهال هم همدغه موضوع دی، حد اقل دغه ولس چې همغه منطقې ته ځي او اول تر مثلا
بله صاحب
باید ورته ورسول شي. دغه موضوع والي صاحب خپله شخصا هغو سره هغه کړله، لیکن دا اوس هم کندز ولایت مقام خپله والي صاحب ویلي دي چې هغه موضوع چې په صلحه کښې ده، په جنګ کښې نه ده، په جنګ کښې سړی څه شی لاسته راوړلی نه شي. همدا اوس هم وخت دی هغه کسان چې مثلا د خپل د ملت په مقابل کښې، خپل د دولت او مشروع دولت په مقابل کښې صلاح جګه کړې ده، اوس یې وخت دی رابي شي صلحه د وکړي، کېنو دي صلاح د کېږي، خپل عادي ژوند وکړي او کېږي، حد اقل نور خلک هم خوشحالۍ کښې ژوند وکړي.
بلېر
دا زمینه مثلا دغه موضوع دوی ونه منله، نو مونږ چاره بل نه لرو چې مونږ جنګ
وکړو.
بل لاره جنګ ده، مجبور ده چې مونږ جنګ وکړو او خپل د ملت نه باید دفاع وکړو.
ډېره مننه باسل صاحب. بله پوښتنه د قلمیار صاحب وایي د بېسرحد ډاکترانو روغتون بیرته فعالیت پیل کړی دی او دغه ډاکتران هلته اوس بیا فعالیت کوي او کنه لا هم فعالیت یې ولاړ دی؟
مونږ د کلي ډاکترانو له سره څو ناستې درلودلې، هغوی هم راغلل ولایت ته، دا ډاډ ورکړه چې مونږ بېرته غواړو چې دغه شپخانه آماده کړو، تجهیز یې کړو او په کار پیل وکړي. او اوس هم د دغه ادارې او د دغه شپخانې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوي دي او انشاءالله ډېر کم کار یې پاتې دی چې دوی وکولی شي بېرته خپل عملاً کار جریان وساتي. مونږ هم ډېر دوی ته بېخي خاطر جمعي ورکړلې ده چې هېڅ ستونزه نشته ده، تاسو کولی شي چادرانه بېرته دلته خپل کار شروع کړي، ځکه چې کوم حادثه چې په دوی شوي وه هغه حادثه داسې حادثه وه چې یې تصور نه کوه. او د دې ټولو ډاکترانو د تاثیر موضوع په کندز ولایت کښې ډېر زیات دی او د همدې لپاره خپله والي صاحب ډېر زیات تشویق کړل چې تاسو راځئ بېرته کار وکړي او هر موضوع چې اوسي فقط ولایت ستاسو په خدمت کې دی او انشاءالله دا کار بېرته زره به وشي.
بله صاحب. او د بختیار صاحب پوښتنه دا وه چې کندز څو ولسوالۍ لري؟ د څو ولسوالیو خو موږ وویل چې شپږ ولسوالۍ لري او درې منظور شوي دي، دا درې ولسوالۍ به کله عملا تاسیسی شي؟
مننه. د دغه موضوع په هکله مونږ څو وخته مکې هم ځینې اسناد درلودل چې مرکز سره هم تبادله کول، چې خپل دولت مرکزی کله چې رئیس جمهور کندز ولایت راغی وروسته له سقوط نه دغه موضوع سره تن بیان کړل چې کندز ولایت ته موږ درې نوې ولسوالۍ منظور کړې دي. او ما تر دې مهاله صرف د ولسوالۍ د منظوري په حالت کې پاتې شوې تشکیل یې نه دی راغلی. موږ په ور وخت دغه موضوع مرکز ته ولېږله تر څو د اقل په ولسوالۍ تشکیل دی شي، ځکه چې د دې ولسوالۍ په تشکیل راتګ سره یو طرف نه مثلا امنیتي ارګانو تشکیل به زموږ زیات شي. کوم ولسوالۍ چې تشکیلېږي هلته جداګانه امنیتي ارګانو تشکیل ورته راځي. همدارنګه یو چې د نور ځوانانو ته زمینه د کار برابر شي، که چېرې مثلا امنیتي ارګانونه زموږ زیات شي او بېکاره ځوانانو ته کار زمینه برابر شي، خود به خود دغه ساحه که امنیت راځي. او دا موضوع موږ څو ځلې مرکز ته پیشنهاد کړی ده، هغوی هم موږ ته ویلي دي چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکو کې به موږ دا مشکل تاسو ته حل کړو. خو تر دې مهال هم موږ ورته منتظره شو تر څو دغه ستونزه ژر تر ژره حل شي. او همدارنګه زموږ د امنیتي ارګانو د همغږي په هکله یې پوښتنه کړې وه. دوی ته دا ډاډ ورکوم چې زمونږ د امنیتي ارګانو ادارو ترمنځ او د ولایت ترمنځ کاملا هماهنګي شتون لري او ټول ارګانو مسؤلین یو ځای یو نظر دي او همیشه کوم چیرې چې دوی غواړي چې اقدامات وکړي واحد نظر لري. او دغه واحد نظر موږ کولی شي چې د یو ښه لارې ته رهنمایي وکړي او موږ درته سره
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خپرونه ده د کندوز د والي وایند عبدالواسع باسل ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ. ستاسو خبرې وانه اوریدل شوې، ځان معرفي کوي، له کوم ځای خبرې کوئ؟ بله متاسفانه چې ستاسو خبرې معلومه نشوي. بل اوریدونکو خلک لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
اورم تاسو دې بخیر یا
سلامت اوسئ، له کوم ځای خبرې کوي؟
زیلمن د خبره کوم، رحمت الله. ما دا خبره د کندوز پاک له باندې چې دوی په کندوز تور پرې ورمر دوا اسکر مړ دي، نو په دوا اسکر دوی څنګه کندوز لازر پوز په دوا اسکر ووته؟
بله
دا خبره ده چې دوی په 2 کیلومتر کې اوس پر کندوز پر شای باندې.
بله هغه توضیح کړه. تاسو خبرې لاول به اوریدئ چې د پښتنې ته جواب مو اوریدلای او د کندوز د امنیت په اړه پوره او تفصیل سره خبرې وکړي. بل اوریدونکو لرو له امنیت سوا په نور مسایلو کې پښتنې لري خبرې وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0992235 او هم 0972255. در اوریدونکو لرو خیر، د سکایپ نمبر به وروسته درته اعلان کوم، د سکایپ آدرس. مهرباني کوئ آزادی رو. وعلیکم السلام.
نن دا استاد کیا کلام مفي کندوز سي باس با ته با امنيت ولایت زمان دند تر څه کړل تا؟
بله
دا مشکل دا د محلي چارواکو دا د جنريتي نو کړی دا سوني چا ودري لخوا نه دا سرونه قانون هر څه دی اول شروع کړی دا عملی نظام د دل دولتونو کرام مستقلی زبدین بچي یو سي
مثلا چارواکو نه منظور شي دی، یعنی چا نامري جوړه کړی دی؟
دا ګوره تاسو په سایډ شانه چې کندوز ولایت مو دوه نه قوتونو سره لږه پوزونو سره په پای یو کندکو منګا د ګند تر سره کول یو په خای دغه ټول ټول باندې حق نه درلودل. تو څو ګوره کند ګنام د کوم دی نشه مجازات مکافات نشه عسکر په مرګ باندې څو پام نه کوي. دوی خپل د وظیفو د څوک په لاره په خاطر خپل میندو کې نشي. همدا چې به نور نور تیخ به نور نور ولایتونو
من سلامت اوسئ. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرحات ته د خپل لوګر وایت نه خبرې کوم، زه وانه چې خوښي خبرې کوم.
مهرباني. بله مهرباني کوي
سید. ما خپل سوال لشم، سوال ما این بود دوال کې د ممبر د اورس خپل جغرافیه کوم ډول د بهمو معلومات بده چې قدر چې وخت دی دولت کوشش ده چقدر کوه ها تشکیل داده و دشت ها چقدر تشکیل داده، در مورد بیشتر صحبت بکنه. یک موضوع بحث دومی است که تحقیقات که صورت گرفته از طرف نهادها و سازمان های پژوهشی و تحقیقی بیشتر گفته میشه که در کندوز مدارس دینی که قرائت روایت افراطی از دین ایران میکنه، یک نوع ذهنیت افراطی دینی غلط شکل گرفته، چقدر این واقعا ما اینو میپذیره و تایید میکنه و این جدا ما زمانی که کنید بعضی دوستان ما کنید صحبت کردیم واقعا احساس میشه شما زمانی که جامعه و اجتماع کنید برین صحبت بکنید به ایشان یک نوع ذهنیت خیلی غلطی دارن، اشتباهی دارن از دین. سوال سوم من این است که خب همین تروریست ها آدم کشای طالب و دیگه گروه های تروریستی جندلا چقدر نیروهای تروریستی دارن کندوز با پاکستان سرحدی نداره و کندوز یک ولایت نسبتا کوچک است کجایی که بدن افشان بیده و این ترورست ها آدم کشای طالب از کجاست لحب پیدا میکنم بگونه خیلی بسطه
و بسید دیره مننه صدیقی صاحب. بل اوریدون که ایم لرو قسم صدیقی صاحب دیری پشتنی لری خو خیر دیدوی پشتنه با موارو میربانی کوی میربانی یو سجر لطفاً.
روان صاحب السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زای خبری کوي
من نه څه خبری کوم سر واسه
شم مهرباني کوئ د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لرئ؟
کندوز ولایت څو ولسوالۍ د حکومت په لاس کې یو څو د طالبان.
بله په دې موضوع خبری وکړئ لطفا. هغه موضوع چې مطرح شوي دوباره مه مطرح کوئ، وخت په دې مه ضایع کوئ. خیر باسل صاحب، د نورستانی صاحب پوښتنې ته کول ځواب ووایست، بیا به د صدیقي صاحب خبرو ته راشو. نورستانی صاحب یوه بلې مسئلې ته مو اشاره کوله چې دا ګډوډي د چارواکو له لاسې ده، او ځینې خلک بیا نور وایي چې په کندوز کې دا ګډوډي یا ناامني د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو لخوا جوړه شوه. هغوی په خلکو ظلمونه کول، زیاته یې کو او خلک یې مخالف کړل. څه وایست په دې اړه؟
نورستانی ورور په ځواب کښې باید ووایم چې دولت هېڅکله نه غواړي چې خپل ساحه تر کنټرول لاندې ده، هلته ناامني او تاوتریخوالی راولي. اما دا موضوع چې مثلا دلته اربکیان دي او غیر مسوله کسان دي چې دوی سبب د دې شوي دي چې خلک
متاسفانه. باسل صاحب ټلیفون مو بیا قطع شو، خدای دې وکړي چې ژر بیرته روغ شي او د پوښتنې او همداراز د صدیقي صاحب پوښتنو ته ځواب ووایست. او د صدیقي صاحب پوښتنه په خصوصا د ما لپاره هم ډېره جالبه وه چې د کندوز د جغرافیې په اړه یې پوښتنه وکړه. موږ اکثرا په دې خپرونو کې د اورېدونکو تمایل ډېر دا ده چې د امنیت په اړه ډېر څه واوري او ډېر څه خبرې وکړي، خو د یوه ولایت د پېژندلو لپاره ډېره مهمه دا ده چې د هغه ولایت له جغرافیې و وضعیت سره خلک بلد شي، څومره دښتې لري، څومره کرنیزې ځمکې لري، غرونه یې په څه شکل دي، اوبه یې په څه شکل دي. نو هیله لرو چې د ښاغلي باسل ټلیفون ژر روغ شي او د صدیقي صاحب او نورستاني صاحب پوښتنو ته ځواب ووایي. کوشش روان دی، اما د ټلیفون شمیرې په دې منځ کې بیا هم اعلانوم. کېدای شي بیا هم یو ځل تاسو اورېدونکو ته نوبت درکړو چې ټلیفون وکړئ او د کندوز په ارتباط زموږ له میلمه ښاغلي باسل څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540، بیا وایم 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. له لنډې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.6 نیوي او په اف ام 100.5 صفه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي. لکه څنګه چې مو مخکې ویل، متاسفانه چې د ټلیفوني شبکو مشکلات دي او په کندوز کې خصوصا داسې معلومیږي چې دا مشکلات لا زیات شوي دي. یو اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو تاکین صاحب، مهربانی کوئ. مهربانی تاکین صاحب.
مهربانی، اسم خروان صاحب، دلت کندوز دا
شمالي ولایتونو په برخه کې ټول هغه غټ ولایت دي چې دوی خورته مثال چې زما په نظر یو خو تجارت په برخه کې مازاد ری ولایت دی، خصوصا دغه ولایت خلک په خپل تجارت او کاروبار باندې اخته دي او د بلې امنیتي برخه ورته وکړه په نظر د شمالي ولایتو امنیت خصوص په نغښت نو که د کندوز امنیت څو سیږي هلته صحیح نه اوسېږي ممکن د شمالي زیاتو ولایتونو امنیت هم ورسره شوي. او په دغه برخه کې زما د درنو مېلمنو څخه پوښتنه دا وي جناب یوسف کاروان څخه دې په دې کې سره راځي اوس تر دغه کندوز د سقوط څخه وروسته څو نیمې د خپلې مرکزي ادارې یعنې دغه ولایتي ادارې څخه خلکو همکاري وسونې ده، یعنې خلک څو څونه اندازې پرې سترې سره همکاري کوي او دې تر څنګ کندوز په اوسني حالاتو کښې که د پوهنې په برخه کښې ورته وکتل کېدای شي ولسوالیو کښې دغه اوس فلحال دغه مرکزي سطح د مرکزي سطح په تکسره په کتو سره په ولسوالیو کښې پوهنیز ښوونیز نظام په کم حالت
باندېونه خلک په دې موضوع باندې هم ښاغلي باسل خبرې وکړې. تاسې هم لکه چې خپرونه له پیله نه واورېدلې، ویل چې په کندوز کې 400 شاوخوا نیوي ښوونځي دي، بل نه وای په ټولو ولایت کې ښوونځي فعال دي، هېڅ ښوونځی بند نه دی. البته ځینې ستونزې د نجونو د ښوونځیو په برخو کې په اطرافي سیمو کې شته. خیر، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر خبرې
وکړئ.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ورور جان، پښتنه لرم دغه دغه د کندوز مسله چې دا خو نړۍ نړۍ ته معلومه ده ورور جان چې دا مسله دا ټوله د دولت مخالفینو د وجې څخه نه وه، دغه نام دا ټوله ده.
بلې، متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو. البته تاسې فکر کوم چې نوې خبرې درلودې. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني راډیو لرې شئ، خبرې وکړئ. نه نه اورو صاحب، دومره جر آواز او د راډیو آواز مو هم لوړ دی، څنګه واورو؟ بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. کله چې موږ در باندې غږ وکړو چې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، نو لطفا له راډیو یا لرې کېږئ او یا هم راډیو ټیټوئ چې هم د راډیو آواز وي، هم تاسې د ټلیفون له لارې خبرې کوئ. بیا نه تاسې زموږ په آواز پوهیږئ او نه ستاسو په آواز موږ او اورېدونکي پوهیږئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
کابل د کندوز په اړه دغه سیاحتي کې د کندوز کښې شاګردانو ته چې په کوم ځای کښې مو یا مختلې د پښتو ژبې شاګردان دري ژبې شاګردان دوی بېل درس ورکول کېږي او که په یوه په یو ښوونځي کښې درس ورکول کېږي، دغه پوښتنه مې ده.
صحیح ده. البته څومره چې زه خبر یم په دواړو ژبو ښوونځي په کندوز کښې شته، خو خدای دې وکړي چې د باسل ټلیفون ژر رخ شي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، ستاسو غږ اورو، مهرباني کوئ له کوم ځای خبرې کوئ؟ مهرباني کوئ نور احمد صاحب.
کچیر نور هم زموږ دغه امنیتي چارواکي دومره بې غوره چې لکه مخکې واچو او کندوز یې ترې نیولی و، نو بیا به څرنګه یې دغه ارګانونه به پهځای پاتې شي او که به بیا کندوز چې طالبانو لاسته ولویږي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ، کوره مدن. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابو محمد د غزني، ما د تاسې له مېلمنه دا پوښتنه ده چې کله وخت کندوز طالبانو لاسته ولوېدو نو څومره تعداد ټنګونه یې ونیول او څومره تعداد
دا به څوک حسابوي؟ وروره، داسې یو پوښتنه وکړئ چې واقعا چې د خلکو معلومات ورسره لوړېږي، داسې څو ټنګ یې ونیول یا څو یې ونه نیول هغه به هم تخریب شوي وران شوي وي او دا به ګمان نه کوم چې چاته معلومه هم وي. خیر، د اورېدونکو لپاره ووایو چې کوشش روان ده چې له ښاغلي باسل سره تماس ونیسو، خو کندوز ولایت د تیر میلادی کال 2015 میلادی کال د سپتمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو ونیو او د اکتوبر په 14 نیټه یعنی سپتمبر په 3 وروسته اکتوبر د په 14 نیټه له کندوز څخه بیرته طالبان ووتل یا وستل شول. بل اوریدونکو لرو د ټلیفون لارې ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب.
الو ورد جوړ بخیره
سلامت اوسې کورم ودان مهرباني له کوم ځای خبري کوي؟
ما د چارج د کندوز ولایت چاردري ولسوالینه.
مهرباني کوي عجیب ده چې یو اوریدونکو له کندوز ده هم د ټلیفون لارې لرو. مهرباني کوئ صاحب.
بزمر دا غشتنه لرو آیا موږ خو د چاردري د ولسوالینه نو سیدین کې چا غواړي چې موږ غریب خلک دي ټول کابل ته ځي دا د ټلیفون باندې فراغ من غاړه باندې دا د خنجان د کوم من چې په دې ده چې امنیت ولر دی آیا موږ خلک ټول د تغییر اکه د کوم وای تاسو طالبان یې د غاړه ما باندې نه کی او ډیر یې ځتې نه د به په اړه موږ کثیره
بله لطفاً د دې لپاره چې خبرې موازی شي
باطل څه قدم ما په خوستانه غواړو چې متسم علماء درګه په سوه چې داخله دوی راځي څنګه یو پازابې
په کوم ځای کې په کوم ځای کې تاسو ته څوک وایي
علماء ورو دي په سوه کې
تاسو ته په کوم ځای کې څوک وایي متاسفانه
دا ټلیفون ری سر سره دلته امنیت ولر دی ایمر د چردري خلک ډېر سخت غني پازاب دي څنګه یې کته کې دلته نه سي او به و سم د مور د کلی د چردري د کلی وو ورته وسام دا سناک باندې یم او په ما خپل څه دی دوه باندې دی وینن دی په سبا کې دی کړي دای دوه میاشتې وو چې راځه باندې دی.
بله سه مننه سلامت اوسه چې ټلیفون مو وکړو او دا کاته غځایم تاسو یاد کړی وای چې په خنجان کې یا په پلخمری کې په کوم ځای کې چې نور چارواکي ووري او امغه خلکو ته یا سزا ورکړي یا توجه ورته وکړي. خیر ټلیفون مو قطع شو. پاینده کې مو که امداسې موضوع مطرح کوله هر څوک چې داسې موضوعات مطرح کوي دقیق ځای خیاس چې نتیجه ترلاسه شي یعنی که امنیتی چارواکي یا نور چارواکي ورته توجه کوي نو پوه شي چې کوم ځای دی. بل اوریدونکی لرو بیا هم نو متاسفانه له باسل صاحب سره مو تماس ټینګ نشو. خیر د دوی خبرې به واورو. باسل صاحب ټلیفون ته ځواب نه وایي ټلیفون هم ورزي خو په هر حال مهرباني کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیر
مهرباني کوي لکم زه
زموږ باندې پاتې سنایته.
مهرباني د کندوز په ارتباط څه پوښتنه لري؟
بلو د ګران مل ماشین د پښتون دروټل چې اکثره خلک وایي چې کندوز
بله دا په دې موضوع خبرې وکړې. متاسفانه هغه خبرې چې یو تل شوی دی بیا یې مکوي او نیکو ځکه چې په امنیت باندې پوره خبرې وکړې. اول سوال مو د امنیت په ارتباط و دوی د امنیتي وضعیت پوره په تفصیل سره تشریح کړ. پر هر حال ټول اوریدونکو منندوی یو چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل او پوښتنې هم وکړې. له ښاغلي باسل څخه مننه که څه هم ټلیفون څو وارې قطع شو او وروسته یو پوښتنو ته هم ځوابونه وایو ځکه چې ټلیفون یې قطع و. له تاسو اوریدونکو منندوی یو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي.
ژوندون ته بدن